مازدیگر څلور بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، تر پنځو بجو د ازادۍ راډیو په دې او ساعتو خبرونه کې د ازادۍ په څپو کې بحث لرو، خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. په پاکستان کې امنیتي سرچینې وایي چې د دې هیواد جنگي الوتکو د افغانستان د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د مرغه بازار سیمه بمباري کړې ده. برمل ولسوالۍ د جنوبي وزیرستان ګاونډۍ ده. تر اوسه د دې برید په نتیجه کې چې تېره شپه شوی د مرګ ژوبلې په اړه کوم راپور نه دی ترلاسه شوی. د طالبانو حکومت هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په عین حال کې د کابل ښار په زړه کې تېره شپه د لږ تر لږه دو چاودنو غږونه اورېدل شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دي د یوې چاودنې غږ اورېدل شوی چې د ده په وینا زیان نه لري او په اړه یې پلټنې پیل شوي دي. رویټرز خبری آژانس او یو شمیر نورو لویدیځو آژانسونو د عیني شاهدانو په حواله ویلي دي چې تېر ماخوستن په ځایي وخت لس بجې د دوو چاودنو غږونه اورېدل شوي. د راپورونو له مخې یوه چاودنه د عبدالحق څلور لارې په سیمه کې او بله یې په شهرناو کې شوې چې تر اوسه یې د علت او څرنګوالي په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویل شوي. بلخوا یو شمیر پاکستاني رسنیو ویلي چې دا د پاکستان هوایي برید و چې هدف یې په کابل کې د ټي ټي پي یا د تحریک طالبان پاکستان یو شمیر مهم مشرانو. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په نوې ډیلی کې دی. د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې اعلان وکړ چې په کابل کې به د هند تخنیکي ماموریت د سفارت کچې ته لوړ کړي. هند د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته خپل ډیپلوماتان وایستل او وروسته یې یو تخنیکي ټیم کابل ته واستاوه. جی شنکر پر خپل ایکس پانه لیکلی خوشاله دی چې په کابل کې خپل تخنیکی ماموریت د سفارت کچې ته لوړوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی متقی پرون هند ته په 15 ورځني سفر ولاړ. په عین حال کې د پاکستان پوځ وایي چې د دوی امنیتي ځواکونو د هغه برید لاملانو څخه ډیر جنګیالي وژلي دي چې د اکتوبر په 8 نیټه دوران کرخې ته نږدې د پاکستان پر پوځي کاروان برید کړی. د پاکستان د پوځ پر کاروان په برید کې د دوه صاحب منصبانو په شمول 11 پوځیان وژل شوي وو. پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی وو. دا ډله د حکومت د نسکورولو او د سخت اسلامي نظام د رامنځته کولو هڅه کوي. پوځ د جمعې په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویل د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ په اورکزیو کې د ترسره شویو عملیاتو پر مهال له سختو نښتو وروسته ټول دیرش وسلول چې د دوی پر ځواکونو په برید کې ښکېل وو وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ ادار مستقلو سرچینو تایید کړې یا رد کړې نه ده. د اسرائیل حکومت د غزې د موافقې لومړی پړاو تایید کړ. د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر نن وویل په دغه پړاو کې د پاته برمتو اسرائیلیانو په خوشي کولو تمرکز شوی دی. دغه دفتر پر خپله ایکس پاڼه لیکلي حکومت د ټولو ژوندیو او مړو شویو برمتو د خلاصون لارې چارې تایید کړي. اسرائیل او حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګره ډله بولي پرون د غزې د جګړې د پای ته رسېدو پر سر یوې لومړۍ موافقې ته ورسېدل. د جرمني خبری آژانس خبر ورکړی چې د امریکا په منځګړتوب د دې موافقې یوه برخه دا ده چې حماس به ټول یرغمل اسرائیلیان خوشي کوي او په ځواب کې به یې اسرائیلي پوځیان په غزه کې هغې سیمې ته ټولیږي چې موافقه پرې شوې ده. بلخوا پرون د حماس یو جګپوړي غړي خلیل الحیا وویل دوی د غزې جګړه پای ته رسولې اعلانوي او په وینا یې له منځګړو او متحدو ایالتونو تضمینونه یې ترلاسه کړي دي. او د وینزویلا سیاستوالې ماریا کورینا ماچادو د جمعې په ورځ د نوبل د سولې جایزه وګټله. په اوسلو کې د نوبل د سولې د جایزې کمیټې نن په یو بیان کې د وینزویلا د اپوزیسیون د مشرې او د ډیموکراسۍ د فعالې سیاستوالې نوم د ګټونکي په توګه اعلان کړ. د نوبل د سولې د جایزې د ناروې د کمیټې مشر یورګن واتنا فریدنس په اوسلو کې وویل ماریا کورینا ماچادو ته دا جایزه ورکړل شوې ځکه چې هغې د وینزویلا د خلکو د ډیموکراتیکو حقونو د هڅونې لپاره نه ستړی کېدونکې مبارزه کړې او له دیکتاتورۍ څخه د عادلانه او سوله ییز بدلون لپاره یې هڅې کړې دي.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
د ازادي په چپو کې د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې خبرونه کې په افغانستان کې د یو شمیر ټولنیزو شبکو یا خواله رسنیو په بندیدو خبرې کوو. د اکتوبر له 10 څخه په افغانستان کې څو ټولنیزو شبکو ته لاسرسي له اختلال یا بشپړ خنډ سره مخامخ شوه دي. طالبانو دا کار د تیرونې د مخابراتي شبکو او انټرنیټ له بندیدو وروسته د انټرنیټ د سانسور په لړ کې کړی دی. د نت بلاکس په نوم ویپانی چې په نړۍ کې پر انټرنیټ څارنه کوي، په افغانستان کې د آنلاین پلیټ فارمونو د فعالیت محدودیت په نوم په جدول کې شوډلې چې د ټیک ټاک، فیسبوک، انستاګرام او سناپ چټ بیلابیل برخې هم مهاله بندي شوې دي. په دغه جدول کې د افغان وایرلس، روشن، وسترن ټلیکام، افغان ټلیکام دولتي شرکت او حق نت نمونه راغلي دي. د نت بلاکس د معلوماتو له مخې د ټولنیزو شبکو تخنیکی برخې لکه د ویپانو سرورونه، ویډیوي چینلونه او د موبایل ځانګړي نښلوونکي اپلیکیشنونه په ټولو شرکتونو کې بشپړ بند شوي دي. یو شمېر افغانانو هم په تیرو دوو ورځو کې ازادي راډیو سره په خبرو کې د ټولنیزو شبکو د بندیدو یا ورته د محدود لاسرسي خبره تایید کړې ده. طالب چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ځینې کورنۍ او رسنیو د خپلو سرچینو له قوله لیکلي چې د طالبانو د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت مشرتابه د مخابراتي شبکو چارواکو ته امر کړی چې ځینې ټولنیزې شبکې بندې کړي. د افغانستان د خبریالانو سازمان وایي دا محدودیتونه د خپلواکو رسنیو د تړل کېدو، د معلوماتو د انحصار، د حقایقو د پاتې کېدو او د سانسور او اوازو د خبرېدو سبب کیږي. دا اقدام وروسته له هغې دی چې د طالبانو حکومت د میزان له 10 تر 9 پورې په ټول افغانستان کې د انټرنیټ او مخابراتي شبکو خدمتونه بند کړي وو چې د خلکو ژوند او کاروبار یې له جدي ستونزو سره مخامخ کړ. د طالبانو دغه اقدام د کارونکو، مدني فعالانو او نړیوالو بنسټونو له پراخو غبرګونونو سره مخامخ شو. ځینې طالبان وایي چې دا کار د طالبانو د مشر په امر د منکراتو د مخنیوي په هدف ترسره شوی دی. په دې موضوع د خبرو لپاره د جلا وطن خبریالانو د فدراسیون د مشرتابه غړی ضیا بومیا او د کمپیوټر انجینیر او د سایبر سیکیورټی متخصص احمد شاه مهری زموږ میلمانه دي. دواړو میلمنو ته هر کله وایم. لومړی بومیا صاحب، که تاسو اول یو څه لنډ د ټولنیزو شبکو په اهمیت خبري وکړئ، دا څومره مهم دي؟
سلامونه جناب سرون صاحب، تاسو ته، درنو کارکونکو ته، د بس درانه ګډونوال ته، او همداراز د ازادۍ د چپو څوک چې دموکراتیا غوري هغو ټولو ته درناوی، سلامونه. هیله مند یم ټول به روغ اوسي،
سلامت اوسي.
ټولنیزې رسنۍ چې په یو زمان کې په افغانستان کې د خلکو د ویښتابه یا د ملي شعور د راپورته کېدو لپاره اغېزمن او درنه ونډه اخیستې وه، کرا کرا د نظام په تغییر سره دوی هم لکه نورې برخې د یو هېواد، یو ملت، کرا کرا د قربانګات یا قتلګات بیول کېږي. زه فکر کوم چې جمهوریت نه ورپغې خوا حکومتونو او نظامونو کې معمولا خلکو به داسې فکر کوه، انګېرنه به داسې وسي په عام محضر کې یا په رسنیو کې غږېدا یو ډول رسمیت یا پروتوکولونه غواړي، او هر چا به هم ځان ته د دې وړتیا نه ورکوله چې دی عام محضر یا سټیج یا رسنۍ ته راوسي خبرې وکړي. د ټولنیزو رسنیو په راتګ سره یا د دغه ټکنالوژیک انقلاب په رامنځته کېدو سره او څپې افغانستان ته راورسېدلې، خلکو دغه تابو شکنی وکړه، دغه جرأت پیدا کړ چې دوی د خپلې خوښې خبر، د خپل فکر انداز له جمهور سره شریک کاندي، له ولس سره شریک کاندي، له ملت سره شریک کاندي، او زمينه دي او پراخ ناشنل ډیبیټ مساعد سوله په موضوعاتو به ګرنو، ځوانانو، نجونو، نارینه او خلکو ډیبیټونه به کول سره له دې چې په ټول نړۍ کې د ټولنیزو رسنیو لفظانه ناوړه استفاده هم کیږي. ولې دا ناوړه استفاده په دې معنی نه دي چې د هغه مفید د ټولنیزو رسنیو د مفیدو استفادو مخنیوي دي هم وشي. زه فکر کوم دا به معقول دلایل نه وي، احساسي دلایل به وي. خو تر کومه حده چې په افغانستان کې موږ معلومات او اطلاعات اخیستي دي او خلکو راسره خبرې کړې دي، تر ډېره حده دغه د اخلاقي مسایلو یادول یا د منکراتو پښونشه د ټولنیزو رسنیو له خوا نه یو ډول یو سرپوښ ته چې په دې قضیه باندې کېښودل سمو. تاسو د پخوا د جمهوریت په وخت کې یو اوپن ټولنه د تړلو ټولنو په منځ کې یوې خوا ته مو چین و تړلې ټولنه، بلې خوا ته ایران تړلې ټولنه، اخوا منځنۍ آسیا هیوادونه د جمهوري په نامه د دیکتاتورشپ هیوادونه و. افغانستان هم د طالبانو په راتګ سره مطلق د یوې دیکتاتوري نظام خاوند. دیکتاتوري نظامونو کې لکه څنګه چې شهروندان پکې رعیت ګڼل کیږي، ځینې عامه شیان هم د حکومتونو یا د حاکمیتونو مال ګڼل کیږي.
ډیره مننه بومیا صاحب. په عواملو بو چې ولې طالبانو دا کار کړی دی لږ وروسته خبرې وکړو. کور ودان سلامت اوسې مهری صاحب. له تخنیکی نظره د ټولنیزو شبکو بندول آسانه کار دی؟
سلامونه او درنښت شروان صاحب تاسو ته او د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته
سلامت اوسې.
د تخنیکی د پلوه د انټرنیټي شبکو بندول یا د انټرنیټي ویب سایټونو یا پلیټ فارمونو یا هم د سوشل میډیا پلیټ فارمونو بندول ممکنه ده او اسانه کار دی، ځکه کم شرکتونه چې د انټرنیټ خدمات وړاندې کوي په یو هیواد کې یا ISP هغوی د دې لاسرسي لري چې په بعضي ویب سایټونو پلیټ فارمونو یا اپلیکیشنونو باندې بندیز ولګوي تر څو د هغه هیواد یا د هغه جغرافي د انټرنیټي ترافیک لاري تګ را تګ ونه کړی.
یعنی ځینی ویب پاڼې ځینی اپلیکیشنونه بندول شي، نه دا چې انتخاب پکې کولای شي، یعنی منظور دا ده بل دي چې ټولو ته صدمه ورسیږي، بل دي چې ټوله ویب پاڼې بند شي.
د فیکن ځکه هر انټرنیټي پلیټ فارم خپل ځانګړی انټرنیټي آدرس لري چې هغه ته IP او یا هم ډومین نیم یا DNS دا هغه کولای شي چې بلاک کړي. د مثال په توګه د فیسبوک د پاره ځانګړی IP آدرس موجود دی چې هغه د انټرنیټ پروتوکول آدرس ورته وایي. دا انټرنیټي خدمات ورکونکو شرکتونه کولای شي چې د فیسبوک DNS بند کړي تر څو د انټرنیټي ترافیک څخه تګ او راتګ منع شي.
نو بیا د فیسبوک مثلا خلک وایي چې د فیسبوک تصویرونه نشي لیدلی، ویډیو یې نشي لیدلی، لیکن متن به هم کتلی شي، یعنی په متن زور نه دی رسیدلی او که څنګه؟
ځینې شرکتونه چې ISP شرکتونه دي، بیا هم دوی ته زه اشاره کوم، دوی نشي کولای چې په مکمله توګه بندیز ولګوي، ځکه د انټرنیټي ترافیک د ډیرو مختلفو لارو څخه چې د انټرنیټ دروازې ورته وایي، انټرنیټ ګیټ ویز ورته وایي، د هغوی د لارې بیا هم کولای شي چې بعضي انټرنیټي شبکې الته لاسرسي پیدا کړي او دا کم بندیزونه چې لګیدلی په مکمله توګه بند نشي کړی.
ډیره مننه، سلامت اوسې. بومیا صاحب، د ټولنیزو شبکو په اهمیت تاسو خبري وکړي، دولتونه فکر نه کوي چې له دغه شبکو د ځان په ګټه هم ډېر استفاده کولای شي؟ که یو دولت یا یو اداره غواړي چې بندي کینو، لدغه ګټي هم ځان به برخي کوي کڅنګ.
زه فکر کوم چې دې ته به استخباراتي شبکې او همدار سټینګ ټانک مراکز ناسي او دا به بیلانس کوي چې دغه شبکې ارزه یا دغه مارکیټ ارزه په بازار کې ګټه دغه دوی زیاته ده او کې تاوان ورته زیات ده. تر کومه حده چې لیدل کېږي یو ډول تقریبا به حدود و آزادی و په دغه ټولنیزو شبکو کې نو دوی د ویل لپاره چې دغه شی دو کوم کاندي او هغه سانسور کې وضع کړلی سي فلټر کړلی سي دوی دا ښه ګڼلی د تاسو خپل هم جینې تاوانونه وګالي تر څو غټې ګټې ترلاسه راوړي. لکه څنګه چې دوستان ورته اشاره وکړله دا محدودې نه بندوي، ښایي په یوه سیمه کې هغه جغرافیا به معلومه یې زه د حبس و همه فرضي هم د دقیق معلومات نه لرم چې دوی به دینې آی پی ګانو ته فرصت ورکوي او ځینې نوې به فلټر کوي کرا کرا دا فلټر ته غورځي چې ځینې ادبیات ځینې ویډیوګانې ځینې د محتویات چې د دوی په نفع نه دي هغه ښایي لا هم فلټر ته ورکړل شي او سانسور ته ورکړل شي مطابقي شان به آزاد وي. د افغانستان جامعه کې لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده ډېره د فیسبوک علاقمنده ټولنه ده، تر دې چې ټلګرام او انستاګرام او سنپچت و داشتن که معمولی او فشار هم تا دیر حد سیده پا فیسبوک بانده دیر ده. نو دغه کار یا دغه گتی و تاوان دی بیلانس پا نتیجه که دوی دغه اقدام کرده و دغه هم الگو برداری سویده دسته ندسته به الگو برداری دا کار سوی پا ایران که تا چی و گوری چه انستاگرام فلتر ده اغوی فیسبوک دید نکاره بی کلا کلا پا پاکستان که ده پاکتونفوا که فیسبوک و داشن فلتر دی تیک تاک فلتر ده
یا یوتیوب دیر وقت بند دوالتا بله
پچین که فیسبوک ممنوع ده پا منزنی آسیا که فیسبوک ممنوع ده اغوی خواهی سی داخلی یا ملی اپلیکیشنون لا دیر تر کنترول لاندی وی لغن استفاده وکی خواهی افغانستان تا هم دا هم دی ورطیال لحاظ چی دی حاکم نظام پی بانده چیز تسلط ولری او هم دا سی در دیدگو هوادو داخلی اپلیکیشنونو دی بازارمونده نیله پارن دقا سیو تفاهم سرسه وی تسو دقا سانسور کندی نور اپلیکیشنونو دی داخلی کاربرد یا دی داخلی مطرف لپاره را انتقال.
لیکن بومیه صاحب فکر نکنم چه طالبان دی دستی چه ولری چه اغا دی فیسبوک دی فیسبوک زای ونیسی یا دی دانورو تولنیزو شبکو زای ونیسی. طالبان ظاهرن وای چې د منکراتو د مخنیوي لپاره شاید هم په دې ټولنیزو شبکو کې لوڅ عکسونه هم کلوي دا ډول شیان هم خبریږي نو ځینې وای چې دوی ته دا شیان د منلو نه دي او بیا ځینې نور وای چې تر دې زیات د خلکو د خلو پټول دي چې تاسو مرته اشاره وکړه د سیاسي نیوکو مخنیوي دی. په دې دواړو کې کومه اندېښنه فکر کوي چې د دوی لپاره ډېره زیاته ده؟
زه فکر کوم چې افغانستان افغانی ټولنه یو اخلاقي ټولنه ده که نارینه دي که ښځینه دي دغه ځینې مسائل ډېر کلک په خپله هغه یو سره کرښه ده هر کارونکي ته هر افغان ته چې دوی دي ګواکې دغه اخلاقي مفاسدو لپاره له دېنه کار واخلي. تر ډېره حده سیاسي مسایل یا سیاسي اعتراضات یا سیاسي نیوکې یا دولت نه د بدو انګیرنو پوستونه و د محتویات خپرېدله دوی دا بانه وګرځول او د وخت موسیمیل طالبان داسې یو شی نه لري پرته له شکل چې طالبان داسې یو شی نه لري خو دوی به هڅه وکړي چې له چین اپلیکیشن استفاده وکي او ته دی و تجارت په نتیجه کې زمينه مساعده کې د خود سوشل میډیا یا دغه پلیټ فارمونو تقریبا نړیوال بازار د نړیوال روابطو په سطح باندې په باندې بس کې تاسو د ټیک ټاک او د په سر باندې د امریکا او د چین روابط ولیدل څنګه سول یعنی دا ډیر اغیزمن هم بل تجارتي لحاظ تمامیدل او هم له استخباراتي او معلوماتي لحاظ بنان کېدل سي چین کېدل سي ایران یا کېدل سي روسیه زین اپلیکیشنونه انتقال کاندي چې دغه تجارت بنم ولري او دغه ترڅنګ تر ډیره حده طالبان فیسبوک او ټولنیز رسنۍ د دې لپاره کنټرولوي تر څو آقا ده رسا چیغو نارو چی دی دوی پا زد بانده و پا پا سوشل میڈیا که پورتا که دی لکور دی نه نو لکور ندی بانده دیگه ترافیک محدود و بلاخره بند کندی او زنده کندی.
بله ډیر مننه مهری صاحب. لکه څنګه چې فیسبوک ځینشان منع کړی دی مثلا که تاسو طالبان ولیکئ ممکن ستاسی پوست فوراً سانسور سی، آیا طالبانو پخپل دا کار نشوی کولی چې ځینې کلمې کلیدی کلمې سانسور کړي وای چې کله راځي هغه سایت یا هغه مطلب یا هغه پوست خلکو ته نشکاری شي؟
مننه سروان صاحب، دا یوازې د کم پلاتفورم چې واړي طالبان یا اوسنی حکومت هغوی باندې بندیز ولګوي لکه کومې کلمې یا کوم ځانګړي شیان چې هغوی نه غواړي چې د په یو ویبپاڼه یا په یو پلاتفورم کې وي، کولی شي چې د هغه پلاتفورم څخه اجازه واخلي یا د هغوی پلاتفورم تر څخه غوښتنه وکړي چې موږ ستاسو په پلاتفورم کې دغه ځانګړي شیان یا دغه مشخص شیان موږ نه غواړو چې افغانستان د انټرنیټي شبکو کې موجود وي. د دغه لارې کولای شي، خو زما په نظر دا یو ډیر ناممکن کار دی ځکه یو د فیسبوک اداره نه غواړي چې هغه خپل کم قوانین چې د فیسبوک لپاره ټاکلي او د یو مشخص شي لپاره هغه تغییر او تبدیل کړي.
ډیره مننه، سلامت اوسئ قدرمن اوریدونکو. تحصیل آزادي رادیو د آزادۍ په څپو کې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د یو شمېر ټولنیزو شبکو یا خواله رسنیو په بندیدو خبرې کوو. زموږ میلمانه دي د جلا وطن خبریالانو د فدراسیون د مشرتابه غړی ضیا بومیا، د کمپیوټر انجینیر او د سایبر سیکیورټي متخصص احمد شاه مهری. بومیا صاحب، مخکې تاسو په دې خبره وکړه چې له ټولنیزو شبکو څخه مثبت استفاده هم کولی شي حکومتونه، لیکن تاسو ویل چې شاید طالبانو لپاره د دغو شبکو هغه منفي اړخ د دوی لپاره یا پله ډېره درنه وه، نو ځکه یې غوره وبلله چې دا شبکې بندې کړي. لیکن فکر نه کوئ چې دوی اوس خو دا درې څلور شبکې بندې کړي دي، ځای به ځینې نورې داسې آزادې شبکې ونیسي؟ داسی شبکی کمی که دیشی
دیووس لپاره فکر کوم پا دغا محدود کراکرا زف دغا یو اساس دکی خودا سورم زمخ که طالبانو طول انترنت پا طول افغانستان که حتی تلفونی مکالماتی بش پر توگو منی بند کرنه. دادی اغه تست مرحله و بلاخره په دغه شبکو کې په دغه اپلیکیشن باندې بندیز ولګاوه. فکر کوم چې هر اغه اپلیکیشن چې روسي دی دوی په وزبل او طالبان په دې باندې پوسی چې دغه اپلیکیشن ترافیک ډیر څه اغه به تر نظارت لاندې نیسي او بیا به هم ویني چې کچېری د دوی د منافع او د دوی د پالیسي او سیاستونو او اهدافو سره په ټکر کې و، اغه به پرته له شک نه بندوي. په دې کې شک نشته چې کراکرا به دغه مسایل ټیک ټاک تمځي، ښایي دغه مسایل یوټیوب چینلونو تون لارسی او دی موږ دی طالبانو دی سیاستونو په سنوات باندې کوغه گیګو دوی په ګن ولایتونو کې دی زیرو شیانو تصاویر ممنوع کړی دی چې آتا په ټلویزیونونو کې به هم نخبری کې کدا بانا التا موږ سمپل گیری کوو نو دی زیرو تصاویر خپرېدل یا د انسانانو تصاویر په ټلویزیونونو کې خپرېدل کوم اخلاقی مفاسد دي؟ د کومو احکامو په رڼا کې هغه بند شوي دي؟ نو بیا کېدلی شي چې دغه فرضیه دلته هم راولو چې دا د اخلاقي مفاسدو مسله نه ده، دا د محدودو حلقاتو تصمیم گیری، حلقاتو هغه تصمیم او فیصله ده چې یو ډول غواړي معلومات او اطلاعات د حاکم نظام ملکیت وګرځوي، کوم ډول چې غواړي خلکو ته ورسوي هغه به رسوي، کوم شیان او کوم شیان چې نه غواړي چې خلک ترې ناخبر شي هغه به خلک همداسې ناخبره واوسي. تاسې وګورئ په چین کې هم همدغسې یو وضعیت ده، په روسیه کې هم دغسې یو وضعیت ده، په ایران کې دغسې وضعیت ده، په منځني آسیا هیوادونو کې داسې یو وضعیت ده چې حکومتونه معلومات محبوسوي تر څو انسانان منحیث دي هغه متحرک واحدونو پرته له د معلوماتو نه دوی مدیریت کړلی شي. که چیرې اطلاعات او معلومات اوپن واوسي، آزاد واوسي، هر سړی ترېن ورته لاسرسی ولري، نو خلک کولی شي چې په خپله انفرادي تصمیم ګیري هم د اهدافو لپاره وکړي. در غیر زوبو حکومتونه ورته وایي چې اطلاعات دغه شی دي، بل شی نشته، معلومات دغه شی دي او تاسې هم په باندې باور وکوئ او پرته له دغو معلوماتو چې موږ یې درکوو هیڅ شی نور نشته.
بله.
نو د یوې ټولنې د مدیریت کولو، د ذهنیتونو د مدیریت کولو او رهبري کولو لپاره د مستبدو یا دیکتاتور نظامونو یوازینۍ وسیله همدغه ده چې دوی د خپلو مدیریت شده اطلاعاتو په اساس باندې مدیریت، رهبری او دایرکشن کند.
بله، ډېر مننه مهری صاحب. ځینې خلک دی وی پی این یادونه کوي چې له دې طریقه دوی کولی شي چې همدغه ټولې هغه شبکې چې طالبانو پرې بندیز لګولی دی وګوري، یا ډېر ویبپاڼې دوی ګوري. وی پی این چی دی او په څه شکل سره دا کار کوي؟
بله سروان صاحب، دا امکان لري چې بعضې ویب سایټونه، پلاتفورمونه یا اپلیکیشنونه د وی پی این له لارې ورته لاسرسی وسي او کار وکړي. وی پی این چې دی، دا یو د انټرنیټ په نړۍ کې یو ځانګړی ځای لري چې کولی شي د انټرنیټ هغه ټرافیک چې په یو مشخص ځای کې کار کوي او هغه سانسور کړي او د بلې لارې هغه ته لاسرسی وکړي. د مثال په توګه په اوسنۍ حالت کې کچیرې په افغانستان کې خلک بعضي وی پی این سرورونه کاروي، یا د وی پی این اپلیکیشنونه، یا هم بعضي ویب پاڼې دي چې خپل ځان ته وی پی این لري، هغه که کاروي، د انټرنیټ لاسرسی د افغانستان د اوسنۍ آی ایس پی د انټرنیټ خدماتو لاري نه دی. د دوی د انټرنیټ ترافیک د نږدې ترین هیواد څخه چې د وی پی این کولای شي د هغه سرور سره اړیکه ونیسي، کولای شي چې استعمال کړي. نو وی پی این ډېر په ساده ډول انټرنیټي ترافیک فلټر کوي، تصفیه کوي او یو بل لار پیدا کوي چې د نړیوال انټرنیټي شبکې سره ځان وصل کړي.
نو لدیسته به هر څوک هم دا وی پی این انسټالوي، ډاونلوډوي به په خپل وسایلو کې. ځینې وایي چې ممکن انټرنیټ هغه سي نه وي، که څه دلیل ده چې ولې ټول خلک دا کار نه کوي؟
وی پی این په عمومي ډول د وی پی این ډاونلوډ کول یا د وی پی این استعمال کچیر په لوړه کچه استعمال سي، هغه به لګښت ولري، یعنی خلک باید هغه ته میاشتنی پیسې ورکړي، پیمنت ورته وکړي چې د وی پی ان څخه په مکمل ډول استفاده وکړي.
او حتی وړیا هم شته، مفته هم شته.
بلې، و هغه وی پی ان چې په پیسو دی یا خلک وړیا وي ته پیسې ورکړي، د هغه وی پی ان د انټرنیټ سرعت نسبت د وړیا وی پی ان سره فرق کوي. نو که چیرې څوک په وړیا ډول وی پی ان کاروي، یا بعضې اپلیکیشنونه دي چې وی پی ان خدمات وړاندې کوي، نو امکان لري چې د هغوی انټرنیټ سرعت یو څه کم وي، یعنی هغه د انټرنیټ په سرعت باندې تاثیر کوي، ځکه ډېر په سختۍ سره ځان د نړیوالې انټرنیټي شبکې سرورونو ته ځان رسوي. او د دې تر څنګ بعضې پلیټفارمونه شته چې کولی شي خلک هغه استعمال کړي، چې په لکه لانټرن یو اپلیکیشن دی چې په وړیا توګه خلک کولی شي د دې څخه استفاده وکړي، او هر هغه ویب سایټ، پلیټفارم یا سوشل میډیا چې دی وړي ورته لاسرسی ولري په وړیا توګه.
یعنی دا لانټرن چې تاسو یاد کو، دا هر څوک کولی شي په خپل موبایل یا کمپیوټر کې ډاونلوډ کړي، او دغه په وسیله هغه ویب پاڼې یا هغه هر شی چې د ټولنیزې شبکې د کار شی دی هغه وګوري.
بله، دا یو اپلیکیشن دی چې دی کولی شي په د انډراید ټلیفون لري، یا هم د آی او ایس یا د اپل په اپ سٹور کې ډاونلوډ کړي، او خپل په ټلیفون کې انسټال کړي، او د دې کله چې د فعال کړي دا نو د وی پی ان د فعال دوه وروسته دی کولای شي چې هر ویب سایټ یا ویب پاڼه تلاش وسی پیدا کړي. او د دې ترڅنګ یو بل پلیټ فارم دی په نامه د تور براوزر، چې تور براوزر خپل یو ویب پاڼه ده لکه ګوګل یا سفاری یا ګوګل کروم، د کولای شي چې دغه هم استعمال کړي، چې تور براوزر خپل داسې جوړ شوی دی چې هغه د وی پی ان انسټالیشن مخکې نه مخکې په هغه براوزر کې شته. یعنی که هر څوک چې د تور براوزر څخه کار اخلي، هغه ضرورت نه لري چې په جلا توګه وی پی ان ورته انسټال کړي او یا وی پی ان ډاونلوډ کړي. نو دغه دوه لارې دي، که څه هم وی پی ان نه بیخي ډیر دي، زما په نظر دغه دوه هم بې لګښت دي، پیسې نه غواړي، او هم ډېر په اسانۍ سره کولی شي چې ډاونلوډ او انسټال شي، او خلک کولی شي چې استفاده ځینې وکړي.
بله صاحب، تاسو وایئ چې دا وړیا دي او اسانه دي، دا براوزرونه په نړۍ کې عام دي او کنه یوازې په غوځونه کې چې هلته بندیزونه دي هلته خلک لدی نه استفاده کوي؟
دا دواړه پنړی کې عام دي، خو د تور براوزر ډېر وخت هغه څوک استعمالوي لکه خبريالان، یا بعض ځای کې مهم کانفرنسونه چې وي، یا کوم مهم جلسې، یا کوم مهم جغرافیایي موقعیت چې وي، چې خلک نه غواړي خپل د موبایل یا کمپیوټر آی پی ادرس په انټرنیټ کې شیر کړي. یعنی هر څوک یو شي په پلټنه کوي په ګوګل یا انټرنیټ کې، نو د هغه ډیوایس، د هغه موبایل یا کمپیوټر آی پی ادرس هلته ثبتېږي. نو ډیری خلک چې بیا په داسې مهمو حالاتو کې، یا مثلا نه غواړي چې هغه خپل د ټلیفون یا د کمپیوټر آی پی ادرس د انټرنیټ سره شریک کړي، نو هغوی بیا د دغه پلیټ فارمونه څخه استفاده کوي، چې دوی خپل په اتوماتیک ډول یو مصنوعي آی پی ادرس جوړوي. یعنی هغه ستاد اصلي ټلیفون یا کمپیوټر آی پی ادرس سانسور کوي، او پر ځای یو مصنوعي آی پی ادرس جوړوي چې دا هغه طریقه د انټرنیټ سره وصلېږي.
بله، ډیر زیاته مننه کور ودان. بومیا صاحب، د داخل دی افغانستان کې چې دغه شبکې بندې دي، فکر کوي دی خبريالان او د رسنوي کاري څومره ګرانه کړی دی؟ ډيري رسنې کله په فیسبوک کې یو شی وویني، یو خبر اول وویني، مثلا خدای مکر یو ځای چاودنه کیږي، فورا دغه ځای یو څوک چې تیریږي هغه په فیسبوک کې را خبر خپري، وروسته رسنۍ پیغه باره کې تحقیق کوي، پلټنه کوي او موضوع ورته معلومیږي چې دا پیښه شوې ده او کنه ده شوې. په دې برخه کې څومره خبریالان او رسنۍ ته مشکلات پیښیږي؟ سره
خبریالان او رسنۍ خو سره سره د شا خبره خانه خراب بده، مخکې له دې نه چې اپلیکیشنونه سانسور هم شي، که مو فکر کړو د معلومات دوغونه محدود و چې کله به یوه پیښه یوه حادثه وسوله، نو هلته به د خبریالانو د رسنیو ورود ممنوع و. بیا به کله چې حادثې یا نکی نکانه به طول پاک کسولی، حکومتی چارواکو به خپل کم دول معلومات زلو هم اغا دول میل خلکو لرسنه سر شریکه ول. او سی دو قصر آمن سوال به رسنه و هم یا وزینه لارس دوی که ولی سوله منابع و تلاس رسای پیدا کندی، یا هم دیوی حادثی پی ارتباط منده اطلاع پیدا کنی دی تحقیب و تحقیق لپاره دغه لارې مو وتړل. او دغه ترڅنګ رسنۍ کولی سولی چې د دغو اپلیکیشنونو له طریقه ځینې محتویات خپاره کاندي، یا نرم ریپورټونه یا ځینې تحقیقي ریپورټونه په د سکریپت په شکل کې، د ویډیو په شکل کې. دا په یو آغاز وي، زه فکر کوم خدای مکړه د نورو ټولو اپلیکیشنونو لپاره تر څو څنګه دغه اپلیکیشنونو مدیریت لاندې راولي ډېره بده اغېزه به ولري د رسنیو په وضعیت باندې، د رسنیو د کار کولو په څرنګوالي او د کار په ډول باندې، او محدودیتونه به بالخصوص دغه عامه ژورنالیزم تر ټولو لومړی د قربانی وي.
یو بل پوښتنه له تاسو څخه، هغه دا ده چې ځینې وایي چې د ټولنیزو شبکو له بندېدو له کبله به اوازې ډیر خبرې شي، په هغه ټولنه کې چې مالته د بیان ازادي نه وي عموما اوازې ډیرې وي، نو دغه اوازې فکر نه کوي چې په خپل د دوی په تاوان ده، او بیا به خلک په هر اوازه باور کوي. ټولنیزو شبکو اوازې فورا افشا کولې چې څه شی حقیقت دی څه اوازه ده. صحیح ده چې په هلته هم اوازې ډیر خبرې دي، ډیر دروغ خپرېدل، لیکن ډیر جرم افشا کېدل.
معمولا یو خلاصه ټولنه کې انقلاب د اطلاعات او معلومات رامنځته کیږي، او په یو تړلې ټولنه کې د هغه انقلاب د شایو او د ګونګوسو رامنځته کیږي. دا خلک په خپل دغه تشتت فکری د خلکو یا فکری هغه ګډوډي چې رامنځته کیږي د اطلاعاتو د نه موجودیت یا د شایعاتو د انقلاب په نتیجه کې، د شایعاتو د انفجار په نتیجه کې رامنځته کیږي. موږ او تاسو یو استعلا درلودله په پخواني زاړه کابل کې که مفیات وي د سرچوک خبرې، سرچوک چې پو بود که نه، هلته یوازینی مرجع د تبادلې د شایعاتو همدغه چوک و، ځکه نور خو حکومتونو اطلاعات عامه ملکیت میگانه او نه هم آزاد رسنه وی، نه سوشل میډیا و، یوازې همغه دولتی چینلونه و ذرایع به و چې خلکو ته به معلومات ترینه رسیدل. یوازینی بدیل د رسمی اطلاعاتو هغه سره چوک و، حداقل هلته به ګونګوسي او شایع سره تبادله کېدل، یا واقع به نو د یوه ذره به اطلاعات و معلومات و نور به تناژ د شایعاتو پکې زیات و. دغه په خپله شایعات زه فکر کوم چې سره لدی چې په لاند محل کې به ګټه وروي، اما په اوږد محل کې د ټولنې لپاره دی ویډیو ساختان لپاره ډیر موزره تمامیدلی سي. تیر د دوه دوی هفتې موږ او تاسو د عجیبې ټولې رسنۍ حتی او ټول افغاني ټولنه د شایعاتو ښکار سوې وه. هله امریکایان راغلل بګرام کې کس سوله هله نه دي راغلي، هله راغلل هله نه دي راغلي. تر اوسې دغه معلومه است، یعنی خلکو ته یو یو دماغي سرپګی یا یو فکري هغې د مرضي ور اچولی چې دغه خبره تر کومه حده رښتیا ده، تر کومه حده دروغ ده. ډېر داسې زموږ کارشناسانو او البته سیاسي کرکټرونه د دغه شایع کار سوله او هغه شخصیتي قرباني یې پکې ورکړله. نو دغه شایع کې د ټولنې لپاره هم یو عدم معلوماتي بحران رامنځته کولی شي د نظامونو لپاره، ولې ګټه د نظامونو پکې دغه یي چې بالاخره خلک به هر څه ته د شک په سترګې ګوري، د شایع په سترګې ګوري او د شایع چتر ته خپور وي، خلک په هیڅ باندې باور نه کوندي. دو کوم نظامونه یا دیکتاتور نظامونه لمدغه بې باوري له فضا نه هم په خپل نفع باندې ګټه پورته کولی شي.
بله، ډېر زیاته مننه بومیا صاحب. مهری صاحب، که په اقتصادي تاوانونو هم خبري وکړو، له ټولنیزو شبکو څخه ځینې خلک ګټه وټم کوي، مثلا ځینې به خپل تجارتي محصولات اعلانوي، ځینې به فکر کوم چې په دغه ټولنیزو شبکو کې یو شی وړاندې کوي، یو ښه ویډیو جوړوي، یا په یو موضوع شي خبري کوي، هغه ډېر فالوورز پیدا کوي او په یو شکل سره پیسې ترلاسه کوي. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې دا ګټه وټه به څومره وي، او افغانان به هم په دې کې برخه لري که نه لري چې اوس پې شاید له لاسه ورکړي وي؟
بله، دقیقا فرهان صاحب، د ټولنیزو شبکو اقتصادي زیان زما په نظر ډېر دی، خصوصا اوسنۍ ځوانان چې ټولنیزو شبکې د مختلفو اهدافو لپاره کاروي او د ټولنې د پرمختګ لپاره، د ځوانانو د پرمختګ لپاره، او یا هم د مختلفو خلاقیتونو چې دی لري او په ټولنیزو شبکو کې نشر کوي او خلکو او یا نړۍ ته وړاندې کوي. او همدارا یعنی په افغانستان کې زرګونه ځوانان دي لکه فیسبوک، انستاګرام، ټیک ټاک لري د خپل آنلاین کاروبار، مارکیټینګ او ډېر نورې لارې دي چې د دې حتی میاشتنی یا کلنی عاید ورته برابروي. نو د دغه بندیز پر راتګ سره زما په نظر ډېر اقتصادي زیان به ورسېږي هغه ځوانان ته چې د دغه لارې ځان ته یو عاید درلودي، او حتی بغیر د دغه نه بعضی کوچني سوداګران چې دي، یا مثلا فریلانس کارکونکي بعضی چې وي د سوشل میډیا د لارې خپل کارونه مخته وړل، یا د انستاګرام د لارې یا د فیسبوک د لارې ځینې فریلانس کارکونکي ستاسو په افغانستان کې خصوصا ځوانان چې دوی د دغه د لارې کولی شي ځان ته یو عایداتي منبع د هغوی دپاره، نو د هغوی دپاره دغه یو غټه سردردي ده زما په نظر.
بله،
او بل په ټوله کې زما په نظر نه یوازې په ځوانان او د سوشل میډیا په کارکوونکو په ټول هیواد دا یو منفي اغیزه کېدلی شي چې وي د اقتصادي د نظره، ځکه نړۍ د سوشل میډیا څخه منع کول، افغانستان د سوشل میډیا څخه منع کول او د نور نړۍ سره د هغوی اړیکه بندول زما په نظر یو ټولنیز او یو غټ اقتصادي زیان دی.
بله، ډېره مننه، سلامت او صحیح کور ودان. یو اوریدونکی لرو، ځان راو پیژنې؟ آزادي رادیو،
السلام علیکم. محترم نسبت کاروان صاحب، سلام نوونی کې هیلو منی تاسو
سلامت
اوسئ.
سلامت اوسئ، مهرباني مهرباني کوي زرمال ول صاحب.
بلی مهربانی کوټ ودان دا موضوع سره دا باندې خو بیا دا هم موږ په نظر ورته خو هغه علایده موضوع ودا علایده موضوع ده د انټرنیټ بندول دي اسمت سروان سر ما خل باندې دا ډیر هغه تاثیر پاتې په ټولنه باندې ده قانون سبا خو دا ټولنی رسنی چې د هم دی انټرنیټ لري نه یعنی د چا په اصطلاح او بل څه وی دی یو بل سره وصل لکه څنګه چې ملمانو مخکې اشاره وکړه مثلا تجارتي معاملې دي یا مثلا کاروبار ده له دې علاوه یعنی د سیدې سیدې چې خپل خپلوان چې په بهرنیو هیوادونو کې یا بل ځای دی غوسره یعنی هر وخت غږېدل هر وخت رابطه کول یعنی دا ډېر ضرور و یعنی اوس خو داسې ټولنیزې رسنۍ الحمدلله زموږ په مختګ کړی د مخکې به ګوره دي یعنی ډېر لرې به نه ځي لیکونه به ودي لیکونه له لارې به رابطې وي بیا به دغه سیاست پیچلې به وي اوس دا ده یو بل سره ویني یعنی دومره اسانتیاوې جوړې دي خو زما په فکر او نظر عصمت سروان د دغه بندي سده دغه په ټولنه باندې او بلکې په هیواد په سطح باندې به ډېر یو ژور اثر واچوي نو زه غواړم چې مېلمانو نوم یو پوښتنه وکړم که وخت راته راکړي
مهرباني مهرباني کوئ
نو پوښتنه دې ما ده د مېلمانو نه سروان صاحب چې که چېرته دغه سي دوام ولري دغه د انټرنیټ بندېده نو دغه به د هیواد زموږ د ګران هیواد به له نورو هیوادونو سره پر صدر سه یا مثلا تجارتي معاملې یا سوداګریزې ټولنې یا د صحت په پوهې روغتیا په باره کې مثلا د چا کوم هیوادونو سره اړیکې کولې دا به په دغه باندې به څومره بد اغېزه وکړي یعنې څومره ناوړه عواقب به ولري دغه د ما یوه پوښتنه وه نور د وخت
ډېره مننه سلامت اوسئ زرملول صاحب کور ودان انجینر صاحب مهري که دوی ته تاسو ځواب ورکړي د افغانستان مخې تر دې ستاسو ځواب است د افغانستان په اړه د وروسته پاتې توپ په اړه یوه دا خبره ډېره مشهوره وه وایي افغانستان یو غرنی هیواد دی چې خلک یې له یو بل نه فاصلې لري ارتباطات کم دي د دې البته د بخوا زمانې څخه دا خبره کیږي بل افغانستان منځوي ده له نوري نړۍ ارتباطات ورسره کم دي او د غیر ورسته پات توپ یو دلیل دی اوس چې د ټکنالوژي پرمختګ وکړ د ټولنیز شبکې راغله انټرنیټ راغله خلکو له ټول دنیا سره ارتباط پیدا کو د نورو تجربې ولیدلې لمس کړې یعنی په دې شکل سره په خو به یو نیم څوک تو خارج ته او درس پیو وي او خبره دغه ځای تجربه به راوړي لیکن اوس له هرې تجربه څخه د فیسبوک او ټیک ټاک او نورو لاري خبرې شي او د دې اوریدونکو خبرې هم تقریبا دغه مسلې ته اشاره درلوده مهرباني وکړئ تاسو ورته وایست مننه سروان
صاحب د ټیک ان زمور دی اوریدم کې ډیر ښه نقطې ته اشاره وکړه چې یعنی د ټولنیزو شبکو د لارې د خلکو اړیکې تر ټولو اسانه لار وه او لار دا چې یعنی خلک کولی شي د ټولنیزو شبکو د استعمال څخه وکولی شي خپل دوستان ملګري هر څوک چې په هیواد د باندې څخه یا حتی د هیواد دننه په مختلفو شارونو کې دی اړیکونه سی او ډیره په اسانه په لږ وخت او په شتري کا سره کولی سی اړیکول دي او د دې اړیدم کې د پښتني په اساس چې اول چې په تاثیرات بول لري د نورې نړۍ سره کچیر په افغانستان کې د فور ټولنی د شبکو بندیز ولګیږي تر ټولو مهمه تاثیر یا اغیزه به زما په نظر دا وی چې دا یو کولای شي د سیاسي نګاره یو ډیر ډیپلوماټیک او مهم شی وګڼل شي کچېری نړۍ د ټول نړۍ د ټولنیز شبکو څخه استعمال کوي او افغانستان یې نه کوي او یا په افغانستان کې بندیز لګیدلې وي او بل دا د هیواد په نړیوال انزور باندې هم ډیر تاثیر کوي چې مثلا په یو هیواد کې د ټولنیزې شبکې بندې وي ځکه نړۍ به دا یو ډول زما په نظر د انزوا او یا د بیان د ازادي په وړاندې لکه فشار وګڼي چې خلک نسی کولای خپل کم څه چې زړه غواړي او هغه په یو ټولنه کې قابل د قبول وي او ټولنه لري هغه ته ارزښت ورکوي او یوازې په یو هیواد کې هغه ممکن نه وي. نو په نړیواله کچه ډیر منفي تاثیرات لري، خلک د نړۍ څخه محدود او هیوادوال یا افغانان د نړۍ څخه محدود اول د ټولنیزو شبکو د لارې زما په نظر ډیر غټ منفي اغېز لري، خصوصا هغه څوک چې دغه ټولنیزو شبکو له لارې حتی په درس باندې اخته دي، یعنی کولی شي د درس وایي نوي نوښتونه رامنځته کړي، د نړیوالو ټولنیزو شبکو کارکوونکو سره د دغه طریقه دی په اړیکه کې اوسي، د هغوی آیډیاوي د هغوی نظرونو ته وګوري او هغه تحولات او تغیرات دننه په افغانستان کې راولي، یعنی د ډیر پرمختګونو د رامنځته کېدو او د هغوی د منع کېدو سبب ګرځي که چیرې ټولنیزې شبکې بندې شي او افغانستان د نړۍ څخه په ټولنیزو شبکو کې موجود نه وي.
مهری صاحب سید چې د ټولنیزو شبکو اوس چې تر د ستاسو خبرې او د بومیا صاحب خبرې اورو تر تاوانونو یې ګټې ډېرې دي، لیکن تاوانونه هم ځینې لري چې ځینې البته ورته تاوان وایي، نه پېژم چې تاسو هم ورته تاوان وایست یا نه وایست. مثلا ځینې وایي چې ځوانان ډېر بوخت ساتلي دي، هغوی درس نه وایي، خصوصا څوک چې زده کوونکي دي یا محصلین دي لا درس یې ایستلي دي، یا چا چې باید کار کړی وای د کار په ځای ټوله ورځ موبایل مخ ته نیولی، یو ډول اعتیاد لري پې روږد شوي دي، بېخي بې دې طاقت نه کېږي او وخت ټوله په دې ضایع کوي. په دې اړه څه وایست؟
سوشل میډیا یا ټولنیز رسنۍ دقیقا دا یو د منفي اړخونو سره دی چې ډیری خلک ځوانان یا حتی د پاخه عمر خلک چې ډیر استعمال کړي او یا ډیر استعمال کړي وي، نو د هغه دپاره به ډیر ستونزمنه وي چې د دغه ټولنیز شبکې څخه ځان لري کړي دی څه مدد دپاره، ځکه هغوی ټولنیز شبکې د مختلفو دلایلو دپاره پکاروي. شاید د خبرونو څوک ډیری افغانان شاید د فیسبوک د نړۍ د حالاتو د څیړلو دپاره، څوک د غسې د یو سرګرمۍ دپاره پکاروي، څوک هغه خپل د یوازیتوب وخت هغه سوشل میډیا ته ورکوي، نو دغه شان تاثیر کوي چې انسان په مغز باندې تاثیر وکړي او لکه اعتیاد غوندې سي یا اډیکشن سي د دوی دپاره. او چې په ټوله نړۍ کې زما په نظر دې ته سوشل میډیا اډیکشن وایي چې یوازې نه منفي تاثیر د سوشل میډیا دی چې په خلکو په ذهنو باندې کوي او یا هم په ټولنه او اکثره وخت په ځوانانو باندې شاید تاثیرات ډیر وي.
بله، په ځینو خلکو سره چې مې خبرې کړې دي وایي چې لکه چې فیسبوک او نورو ټولنیز شبکې راغلي دي، سواد زده شوی دی، لیک لوست زده شوی دی، املا یې بهتره شوې ده، خو ځینو نورو بیا دا ویلې دي چې وایي مخکې تر دې چې د ټولنیز شبکې راووزي مطالعه یې ډېره کوله، کتاب یې لوست، وسې کم لولي. په دې اړه څه وایست؟
دا هم زما په نظر تر ډېره حده رښتیا ده، ځکه ځینې خلک چې پخوا یې مطالعه یا لیک لوست کوي د فزیکل کتاب یا کتاب کاپي به ورسره او ټول ذهن او به د هغه کتاب سره وو، او کله مطالعه په وخت کې د دوی فکر بلې خواته نه تلی، نو اوس که چیرې څوک په تلیفون کې دا زما شخصي تجربه ده، که چیرې څوک په تلیفون کې غواړي یو کتاب مطالعه کړي یا یو لیکنه ولولي، زما په نظر د مزاحم کېدو لارې به ډېرې وي، یا به مثلا مسیج درته راتلي، یا که چیرې څوک خسته سي شاید لاړ سي یو ویډیو وګوري، ریلس وګوري په انسټاګرام کې یا فیسبوک کې. نو دا د دې لپاره زه کولای شم وایم چې هم اغیز لري هم منفي شا اغیز بداوي لکه تاسو چې څرګنده کړل چې ځینې خلکو په خالي کول وس نسو کولی هم د فیسبوک او د ټولنیزو رسنیو پر اتاک سره دی وس کولی شي لیک او لوست وکړي. یعنی دغه ټولنیز رسنۍ یا فیسبوک یا د موبایل استعمال زما په نظر دی تشویق کړي دي او دی ته هغه انګیزه ورکړې ده چې دی لوست وکړي، لیکنه وکړي او یا په یو څه باندې ځان پوه کړي. نو که چیرې په خوا د کتابونه مطالعه کول، نو زما په نظر د کتاب مطالعه انګیزه به یو څه سخت وي چې یو څوک ځان ته په وجود راوړي. اما کچیر د یو ډیجیټلی ډیوایس یا ټلیفون د لارې څوک یو څه غواړي مطالعه کړي، دا یو څه انګیزه ډیر ده او غواړي چې مثلا ډیر په اسانۍ سره ځان د لیکو لوست سره عادت کړي او لیکو لوست زده کړي.
په دې وروستیو شیبو کې بل پوښتنه دام ده چې دغه ټولنیزو شبکو ډیر خلک چې یو د دنیا په یو سر کې دی بل په بل سر کې دی سره آشنا کړي دي، دوستان کړي دي، او بل دا چې دی یو بل تجربه سره خبر کړي دي. مثلا یو نفر په برازیل کې، بل په افغانستان کې، یو په جاپان کې، بل په ایران کې، دوی له یو بل سره آشنا سوي دي، بل سوي دي، روابط جوړ کړي دي. حتی د ځینو خمیدام اوریدل دي چې په دې شکل سره ځان ته د ژوند جوړه پیدا کړي ده، یو چا سره واده کړي دي بل اخر په دې شکل.
دقیقا زما په نظر د ټولنیز شبکو له برکته حتی اوس کله کولی شي چې بیخي د لیرې نړۍ خلکو سره اړیکه ولري، ځان ورسره معرفي کړي، د خپل کلتور یا فرهنګ یا استعدادونو یا نظرونو یا نورو خلاقیتونو په اړه بحث سره وکړي چې تر ټولو مثبت او ډیر ښه شی دی په ټولنیزو شبکو کې. یا مثلا د مثال په توګه یو ځوان کولی شي له افغانستان د انټرنیټ له لارې یا د ټولنیزو شبکو له لارې یو امریکایي، ترکی، جاپانی یا هر بل هیواد زده کوونکي سره اړیکه پیدا کړي، ځان ورسره معرفي کړي او غواړي خپل د تحصیلاتو لپاره په هغه هیواد کې د هغه څخه معلومات وکړي، د معرفي کېدو وروسته هغه ملګری سیاحت کومک ورسره وکړي چې څنګه په تحصیلاتو کې. او همدارنګ لکه تاسو چې ویل چې ځینې خلک معرفي شوي دي چې حتی کورنۍ تشکیل کړي دي او ودونه کړي دي او ډیر د خوشحالي ژوند لري، چې دغه د ټولنیز شبکو یا سوشل میډیا کولی سو ښه ځای ورته وایي.
بله ډیر سلامت اوسه انجینر صاحب احمد شاه مهدی، د کمپیوټر انجینر او د سایبر سکیورټی متخصص، همدارس د جلا وطن خبري اعلانو د فدراسیون د مشرتابه لغړی ضیا بومیا څخه ډیره مننه چې په خبرونه کې ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندو یو.
سالوګه ملم دیدا ولاړوما، او باران رورو وريدا ولاړوما، سالوګه ملم دیدا ولاړوما. یا په انتظار کې د جانانو باران رورو وريدا ولاړوما، سر سالوګي مې لمبي دا ولاړوما. یاد دې دنتګه په ارمان باران دورو وريدا ولاړوما، سر سالوګي مې لمبي دا ولاړوما. هې دزنې خال مې وراني دا ولاړوما، او باران دورو وريدا ولاړوما، سر سالوګي مې لمبي دا. پستر غسرو راغلم کورته باران غورو وريدا ولاړوما، سر سالوګي ملم ديدا ولاړو ما یپ جڑا ودری دم مورت بارا نور وریدا ولاړو ما سرسالو گے ملم دیدا ولاړو ما چم جانا نوریدا ولاړو ما سرسالو گے ملم دیدا ولاړو